او افغان کلمه سی ده یو وخت بیا اپاگانا و آیا لدی اوستان چی ده ممکن لتون سره هم ریشه ای آیا لدی شروع کو او که لدی شروع کو چه افغانستان ده آسیا یو هیواد ده چه پا وچه که ایسار ده ده غیام سایگان دی او شپگنیم لکه کلومتر مربع مساحت لری آیا لدی که شروع کو افغانستان با شماری فیسی که لغه ریشو شروع کو ده کلمه
او دا ستاسو نظر بیخی معقول ده یو مملکت یو نامتو چهره دا خو خره خبره ده چې باید اصلا په همدغه باندې خبرې وشي او یو لستون که دا علاقه لري چې په خپله افغانستان وپیژني دا بهتره ده
پوهن صاحب دودیال کله کله بیا داسې هم دي فرزن ی تاسو په همدې دوم ټوکې برښنا تاسو چې معرفي کوئ د برښنا یا برق د کلمې لغوي مفهوم د لمر رڼا او هغه ځلا ده چلی و زریدون که شیب سخه اوڑانگن کیشی دا برشنا خو پشتو کلمه ده او ده لمر ده رنا پا مانا بندی دا کلمه خو هم دا مانا نداری ممکن برقی و لری لبرق سر بدا مانا ارتباط لری لیکن برق عربی کلمه ده بیل ریشه لری برشنا بیل ریشه لری کل کل دا غصی پرابلمون هم ستا
دا مانای ترسی زفکر کن پده که هست پرابلم نشته ده اغل تا خودی لیدی چه برخنا پا پختو که برخنا معادل ده برق ده
پوهان سید گوری د برشنا یا برق د کلمه لغوی مفهوم د لمر رڼا او هغه ځلا ده نو لوستونکی خو فکر کوي چې دا د برښنا لغوي مفهوم همدا شی دی
وروسته بیا دا راغلی ده چې د فزیک په علم کې موږ برښنا څه شي ته وایو
تاسو د علمي مقالو د یو لیکوال په صفت څه فکر کوئ د عاطفي سبک او د علمي سبک ترمنځ فرق په کار نه دی منظور می دی که یو ادبي مقاله لیکم او ولیکم چې د سپوږمۍ ښکلې رڼا دا یو عاطفي موقف ده زما ما ته د سپوږمۍ ښکلی ښکاري شي لیکن که ساينس دی ولیکونکي په صفت لیکل کوم بیا مې د سپوږمۍ د رڼا له ښکلا او نه ښکلا سره کار نسته بیا خپلې دلچسپي پکې نه شاملوم دغه اصول تاسې منئ په خپل مرکز کې کې منئ پوهان صاحب دودیال فرزن دا د کتاب مې راوړو طاق ظفر په پغمان کې تاسې معرفي کړی دی لیکلی دی د هغو مبارزو او مجاهدو خلکو په ویاړ چې د پردیو یرغلګرو په وړاندې د وطن د خپلواکۍ د بیرته اخیستو په لاره کې په میړانه سرشندنې کړي او شهیدان شوي جوړ شوی دی دغه یو قسم عاطفي سبک نه ده چې که موږ جنګ کړی هغه میړنۍ مقابله یي او که نورو ماته کړي هغه ماته شرمېدلې یي دا عاطفي سبک نه دی په علمي لحاظ باندې دغه کلمه تعریف کړئ
دا بېله خبره ده چې موږ اوس جنګ ته په عاطفي لحاظ په څه ترتیب سره ګورو دا چې موږ جنګونو وځپل وسته دې نه کرکه لرو دا بېل مفهوم ده خو په هغه وخت کې د یو متجاوز په ضد د افغانانو قهرماني دا د حدود حق و چې دا باید آینده نسلونو ته ساتل شوی وی
پوهان صاحب دودیال خو دا طاق ظفر نه فرزن ګوره دغه بهرام هم یاد کړی دی د خوشحال خټک زوی تاسو داسې وایست د خوشحال خان خټک هغه نااهله زوی چې د خپل پلار په مقابل کې
پاتید
یا دا یو قسم ډیر عاطفي موقف نه ده چې تاسو نیولای دی فرزن که وایي د ما په خیال بهرام خان د خوشحال خټک زوی و چې د خپل شیر کې نه اهله بللای دی لیکن که زه دا وایم دا به تاسو څنګه ګڼئ دا
په دې کې دارت المعارف د تصرف کړی ده او نه هم کوم خپل عاطفه په دې کې داخله کړې ده بلکې په عمغه صفت سره کوم چې مترافات ده او راپیژندل شوی ده په ادبي اثارو کې هغه مطلب داده چې
پوهان صاحب دودیال دنیا له علمي مفاهیم ډکه ده خو د هر ملک دارت المعارف مجبور دی چې یو انتخاب پکې وکړي ځینې کلمې راواخلي ځینې راوانخلي تاسو چې د کلمو په انتخاب کې کوم معیارونه یعنی داسې ښکاري چې لکه کوم فرموله چې ډېره دقیقه استفاده نه سوي یا به زه نه یم پوه سوی فرضاً ګورئ تفسیر کلمه ده تفسیر تاسو معرفي کوئ چې تفسیر څه ته وایي چې بیا له دې عنوانه وروسته بیا وایاست چې تفسیر حسیني تفسیر طبري تفسیر کابلي تفسیر یسیر دا یا معرفی کوي تا څلور تفسیر مول انتخاب کړی دي یعنی د تاسو معیار څه و چې دا څلور
دا معیار عمل ته خوده شوی ده هغه زمونږه مهم تفسیر شریفونه چې دلته موجود دي او په ډیر زیات تیراژ سره مایا دي او خلکو پیژندل دي او خصوصا هغه چې زمونږه په دری او پښتو ژبه باندې موجود دي هغه خوده شوی دي تفسیر کابلی په خپل دلیل لري چې هلته خوده شوی ده په دری ژبه باندې زمونږه افغانی علما په دې کې کار کړی ده تفسیر یسیر زکه حق لري چې دا په خپل زمونږه پښتو ژبه یو دینی عالم چې مولوی صاحب کاموی ده غلی کلی ده نو د آریانا دایره المعارف ته یا د افغانستان انسایکلوپیډیا ته دا ډیره مهمه ده چې خپل علما پدې کې متبارز کی
تبری خو د افغانستان نو
دا خو
او تفسیر کابلی ته هم مش کابلی وایو دا خو اصلا د افغانستان خلکو لیکل نه دی
دا خو لیکل نه دی اما زمونږ افغانی علما پکې و هغه ټول هغه خودل شوی دی
د تفسیرونو پیسې کې خو لا یو کیفی موضوع ده اوس دې سپینولم سخت دی چې خام دغه په افغانستان کې تر ټولو مطرح او مشهور تفسیرونه دي کنه لیکن ځینې داسې شیان دي چې هغه په اسانه معلومیږي فرضاً تاسی پول یادوی د پول مفهوم تاسی تعریفوی دا ځینې پلونه په بیلو مقالو کې معرفي کوي مثلا ګورئ دا ده پول باغ عمومي پول دیدانا د په قوس کې ورسره اسانه ګوساله لیکلی دی پول سوخته پول شاید شمشیره پول گزارگا پول لرزانک پول محمد خان پول آرتن پول یک پیسگی دا پلونه معرفي کړي دي په جلا جلا مقالو کې دا ټول د کابل ښار مربوط دي که پل لویوالی خو په افغانستان کې د حیرتان پل لوی دی دغه اوس په لسګونو میلیونو ډالر جوړ شوی دی په شیرخان بندر کې چې کوم پل جوړ شوی دی کنه هغه لوی پل دی کوم تاریخي ځینې داسې پلونه څه چې څو پیړیو پخوا دي په افغانستان کې شته کوم مشهورې او ممکن حیرتان یا بیسودو پل ډیر مشهورې دا اخر تاسو ولی صرف د کابل یو څو پلونه راخیستی دي آیا په دې کې هم تاسو فرمول درلود
پلونه شته دي په افغانستان کې پل مالان د پل بیسود دا هم هلته یادونه شوې ده
د غو لپاره تاسو د پل د کلمینو وروسته مقالې نه دي لیکلي لیکن د دوی لپاره هم بیلې مقالې لیکلي دي چې بیلې مقالې م لیکلي دي معنا دا ده چې دغه درته تر ټولو مهم پلونه معلوم شوي دي لیکن دا اول له یو شهر سره تعلق لري او بل په تاریخي لحاظ یا په شهرت په لحاظ یا د لویوالي په لحاظ دا یو معیار هم په نظر کې نه دی نیول شوی
دا غلطه د دې و دغه شهرت چې دا ایجاب کوي چې دا باید یو څه جدا دلته معرفي شي
په هان صاحب دودیال دارت المعارف د مقالو مجموعي او مقاله لیکنه خپل طرزونه لري په افغانستان کې ډیر کره کتونکي په مقاله لیکنه باندې یو نیوکه چې کوي هغه دا ده چې ډیر وخت غیر ضروری معلومات وړاندې کوي یعنی د یو موضوع پیسې کې خو زر صفې خبري هم کېدای شي خو که ماته یو سفر کړی نو تر ټولو ضروری خبري به پات په یو صفه کې وکم دغه یو انتقاد کیږي دې لپاره به زه د همدې ټوکی یو مثال درکم چې نه پیغام تاسو موافق یا سره کنه یو مقاله په دې کتاب کې په دې دوم ټوکی بابا نانک ده دا داسې شروع کیږي د 1400 میلادي کال د تالندوای په نوم مشهور سیمه کې چې د پنجاب ایالت مرکز لاهور ته نږدې پرته ده وزېشت دا سیمه د لاهور سهیل ته چې د پنجاب ایالت مرکز دی په دیرش میلی کې د راوی سیند په غاړه پرته ده او یونانی مورخینو هیداسپس بللې ده آیا د بابا نانک په معرفي کې دې ته ضرورت و چې په کومه سیمه کې بابا نانک پیدا دی د سیمې ته بیا 2000 کاله پخوا یونانیانو دا شی ویلی و دا د بابا نانک په پېژندلو کې له ما سره کومکای
وګوره ته وو آرټیکل په شاوخوا کې د موضوع په شاوخوا کې اقلا یو څه معلومات ضرور دي چې لوستونکو سوالونه حل شي ممکن یو لوستونکو خاص تم دی په خاطر په دې آرټیکل په سرګردانی چې ځان ته دغه معلومات پیدا کړي
چې د تولندې سیمه یونانیان څه ویل ممکن له دې سره علاقه ای هغه څه فکر کوم کدي تولندای سیمه معرفي کوي به په یغه کې ممکن مورد ولري لیکن د بابا نانک په یسه
کې خو ما تاسو ته مثال ویل چې دا ځای چې راغلی د اضافي معلومات نه دغه نوم چې راغلی دا ضروري معلومات دي
د بابا نانک په یسه کې زه فکر کوم غیر ضروري دي فرضاً کدي کابل یا عالم تاسو معرفي کوي آیا د اریو په بیوګرافي کې بچو دا جدا لیکي چې د په کابل کې پیدا دی او کابل ته یونانیانو دغه نوم
معلومات خو همدغه دي کنه چې موږ مجبور یاسو چې البته دلته ضرورت دا و چې یونانیانو په خپل مخزو کې دا راوړی ده نو د یادونه شوې ده دا د ځینې ضرورتونو له مخې نه د آرټیکلونو لیکل او دغه شاوخوا اضافي معلومات چې تاسو تاسو بولئ ولې د لوستونکو لپاره ممکن دا ګټور معلومات
پوهان دودیال د دوم ټوک ته وګورو نو زه فکر کوم یو بل وروسته یو مهمه خبره به شاید دی چې ځینې کلمې داسې راغلي دي چې البته زه تصور کوم د یو عام لوستونکي په صفت چې هغه به دي لغتونو د قاموس کلمه و نه دی دارت المعرف تصور خدای کیشي چې په دارت المعرف کې یو موضوع یادی شي هغه موضوع چې علمی اهمیت ولري کابل د جغرافیا له مخې د تاریخ له مخې یو موضوع ده لیکن که زه وایم چې تک دا لغت ده لیکن دا دارت المعرف موضوع نه سي ګرځېدای دا دی هغه موضوع ګرځېدای سي د لغتونو د قاموس هلته د لغت معنا کول منظوري او دلته په یو علمي اصطلاح او په یو مفهوم باندې خبرې کول مطلب دی، لیکن ځینې داسې کلمې دي چې ګومان کېدای سي چې د قاموس کلمې دي. من جمله ګورې ده تنبلي، د لغاتو په قاموس کې د سستۍ بیکاری او لټۍ په معنا راغلې ده، خو په پخوانۍ فارسي کې په پورتنۍ معنا نه وه. بیا نورې خبرې دي، خو په معتبرو نسخو کې دا مصره داسې ده، کاهل بیکاره هم راغلی دی، او تنبل خان هغه نوم دی چې د نساکتونو خوشطبعۍ په خاطر تن پرورو کسانو ته خطاب کېده، او په عامیانه فرهنګ کې د لټ کلمه د تنبل د کلمې معادل د بیکار او کاهل په معنا کارول شوې ده. البته دا هم ماته ډېر د سوال خبره ده چې ولې لټ په عامیانه فرهنګ کې کلمه ده، په اکاډمیک ژبه او په لیکنۍ ژبه په ادبي ژبه کې هم موږ د لټ کلمه خو وایو. امید مومند وایي خرڅاوشي لټ غوایي په قصابانو، دا خو هغه د لغت برخه ده، په هغې کار لرم. بیا وایس د چین له امپراتور څخه یو امپراتور د تنبلۍ په اړه یوه حکیمانه خبره ویلې چې وایي که چیرې یو تن تنبلي وکړي او په کوم کار بوخت نه شي، یقینا یو بل کس به په هیواد کې په یخنۍ او لوږې اخته شي. او هم یې ویلي دي چې تنبلي د بشریت بلا او آفت دی. ګورې دا تشبیهات دي، دا تمثیلونه دي، دا د ما په خیال باندې اکاډمیک متن نه ده چې تنبلي پیسې کې زلولم. دا کېدای سوی چې د یو روانشناس په له موقفه د تنبلي پیسې کې خبرې وسي، دا ممکنه ده. لیکن د دغه اوس چې دا خو د علمي مقالې متن نه دی.
په دایرة المعارف کې موږ د ادبیاتو برخه هم لرو، و دایرة المعارف هغه جامع او بشپړ ماخذ ده چې د انساني معارف د ټولو معلوماتو لرونکي وي.
دلته تنبلي د ساينس له اړخه نه ده تشریح شوې، بلکې لکه یو څوک چې یو عام مضمون لیکي په اخبار کې، یو شي ته یو نظر ورکوي، غواړي د یوې کلمې پیسه کې د چا یا نفرت را وپاروي یا محبت را وپاروي، هغه خو بیا اکاډمیکه مقاله نه سوه. که فرضاً تنبلي په دې شکل سره چې تاسو راخیستې ده، تاسو لپاره د دارة المعارف کلمه یې، تاسو به صرف د ارواپوهانو له نظره، د سلوک د ماهرانو له نظره انساني چلند څه تشریح کوي دی، دغه له نظره دا ممکنه.
تنبلي په تیر ردیف کې باید دا تشریح شي چې تنبلي یعنی بیکاري یعنی سستی یعنی لټي.
نو که دغه یې، نو که تاسو دا د لغتونو شرح ته ځان مجبور ګڼئ، نو بیا څه درته وایم چې دا تن پروري مولې نه درخستې، تن اسایي مولې نه درخستې.
یو لوستونکی پوهیږي چې تن پری هم دا تنبلوي ده، او تنبلي یعنی سستی او لټي.
کچیرې د قاموسي کلمو او دارة المعارف کلمو ترمنځ او مفاهیمو ترمنځ یو ویش ونکو، نو تاسو تیش تک ولې نه ده؟
دلته ډېر تفاوت ده. دارة المعارف مرکز چې ده، د پخوا مختلف انسټیټیوټونه درلودلې چې یو انسټیټیوټ همدغه قاموسونه و. په قاموس کې لغت صرف د هغې معنا راځي، خو په دارة المعارف کې چې ده، دا بیا کاملا تشریحي موضوع ده.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
د تاریخ په باره کې به مو ډيري وجيزي اوريدلي. یو مشهور اعداد چې تاریخ را تخپل درس تر هغه تکراروي چې څو پوري موز د کډای نه وي. ځوان شاعر احسان الله درمل په دې ورستیو ورځو کې د تاریخ لپاره یو شعر لیکلی چې اوس په خپل راوروي.
تاریخ لپینځه زره صبحو نه جوړ کتاب دی، لیکل شوی په وینو هر یو باب دی، چې اړه وی زهاک دی افراسیاب دی، چې اړه وی رستم دی او سهراب دی، پرسیدلې په وهمونو ګمانونو مقدس لکه نازل آسمانونو، د حکمت یو خبره پکې نشته تذکرہ د نزو غشو کمانونو، هرې خوا ته جنگیالی او جنگی دلی، هرې خوا ته جنگیالی او جنگی دلی، د مرګونو پټالونو زنګی دلی، لکابو د ابرها لخکر چاپیرا او اسنا پسرونو دنګی دلی، لاکسونو ډک د جنگ د میدانونو، د وحشت ګلې د ژوند په ګلدانونو، تهدابونه په کړنګ د مکتبونو، دیوالونه په کیدنګ د زندانونو، د سرونو مینارونه په کیدنګ دی، د انسان د عظمت چلی په کیړنګ دی، د کمزورې کپړې سپین بلوري جام دی، په کیسکلی زورور د غرور بندي،
اتلان پکې سرزور جابران دي د سرونو سوداګر ټول سرداران دي ګډوي زهر په وینا د خوارانو په غمیو پسې مړه لکه ماران دي
د راډیو ادبی قاموس د باسنو په لړۍ کې دا ځل هم استاد نجیب منلای په فورمالیزم خبرې کوي.
د فورمالیزم د ودی په تاریخ باندې کې څه تم شو، نو اول کار چې شروع شو دوه ډیر مهم استادان په دې برخه کې مطرح دي، چې یو اوسپ بریک دی په 1950 کال کې مړ دی، او بل رومان یاکوبسن دی چې په 1920 کال کې مړ دی. دا ډیر زړه خبره نه ده. دوی د شعر په وزنی او آهنگی جوړښت باندې ډیر زیات کار کړی دی. د دې ترڅنګ ویکتور شلوفسکی چې هغه هم په 1930 کال کې مړ دی، او بوریس آیخنباوم په 1955 کې مړ دی. دوی د کیسې لیکلو په جوړښت باندې او د کیسې په ترکیباتو باندې کار کړی دی، چې مثلا په کیسه کې کوم عناصر دي چې په تکراري ډول راځي. دا هغه څه دي چې دوی څېړلي دي. د روسي فولکلوري کیسو هغه اجزای څېړلي چې کیسې ټول دغه نه جوړیږي، او دا شی موږ په خپل ادبیاتو کې هم لرو.
ګومان کوم دې موږ دې اوریدونکو لپاره به دا خبره ډیره واسي چې که په پښتو کې دا کار کوو، نو وایو به چې پښتو نکلونه لوو نو عبارت نه شروع کیږي. دا په حقیقت کې فورمالیزم ده. یعنی پښتو کیسې معمولا کیسه راغله کورته زراغلم پورته، اکثر وخت په دغه عبارتونو پای
ته رسیږي. مګر د دې نه وړاندې بل خبره هم شته ده. مونږه ک خپل نکلونه راوخلو، ټول نکلونه هغه د وړو وړو کیسو نه جوړ دي. یو څوک بل څوک غولایي، دغه د غولولو صحنه 15 بیل موتیفونه لري چې زموږ په ادبیاتو کې شته، او د دې 15 نه خواته نه وراوړي.
یو څوک غواړي لې بینجلې سره واده وکي، خو هغه نور کوي.
یو څوک
یاره ولور جنجالې یا اسې نور کوي، خو مقصد پدې کې به یو جنجالې دا یو موضوع ده په مختلفو طریقو تکراری شي. یا یو بل شی په اکثرو قصو کې عتل چې په تکلیف سي نو سفر کوي. ادم خان له سوات راوځي، مومن خان هندستان ته ځي، پتی خان هندستان ته ځي. اکثره چې ګوري دوی باید یو سفر هم وکړي.
دوی باید یو سفر وکړي. په سفر کې به یو ستونزې سره مخ کیږي، مثلا خامار به وژني. دغه د خامار وجل یواز د مومن خان په کیسه کې نه دی، په ډیرو نورو کیسو کې هم شته.
په ډیرو نورو کیسو کې استاد منل یو شی چې تکراری شي، او غوی چې وصال ته نه رسیږي بعد لا مرګ یو څوک په خوب کې وویني چې دوی په قبر کې سره یو ځای شوي. یا د مومن خان په نقل کې وایي چې دوی له سره نږدې ګمان کوم د سړک دواړه غاړو ته شخ کړل، خاور ته وسپارل مومن خان او شیرینو. بیا دوی په قبرونو بوټي را زرغونه سو، او بیا دې بوټو سرونه له یو بل سره وصل سول. یعنی هغه د وصال ارزو او ارمان په شکل باندې دا ما پیدا کړي. دغه مضمون بیا بیا په ډیرو زیاتو قصو کې تکراری شي. دغه هغه شکلیات چې دوی په روسي کیسو کتاب المتعلق
کړی دي، دغه شکلیات چې دوی په روسي کیسو کې پیدا کړی دي، او فکر کوم چې دا یو شاوخوا موتیفونه پیدا کړی دي چې تقریبا ټول روسي کیسې په باندې مستوار دي. همدغه کار ته بیا نور څېړونکو په جهاني سطح باندې دوام ورکړی دی. یو بل استاد چې وینوګرادوف دی، په 1918 کال کې مړ دی. هغه د سبک په باره کې څېړنې کړې دي. یوری تریانوف د کلام د قالبونو په باره کې یا د ژانرونو په باره کې څېړنې کړې دي. او تریانوف یو خبره کوي چې ډیره کلی ده زما په نظر، وایي چې ادبیات د پروسیجرونو د یو ځای کولو تخنیک دی. یعنی ځینې مشخصې کړنلارې شته دی، او دا کړنلارې چې سره یو ځای شي د هغې نه ادب جوړیږي. یا په بله معنا پرزې موجودې دي، د پرزو یو ځای کول ادبي اثر جوړوي. نو دغه ادبي اثر کیدای شي چې موټر وسی، کیدای شي طیاره وسی، کیدای شي چې رکشا وسی، کیدای شي بایسکل وسی، مګر په دغه ټولو کې به یا ګراړی به پکې، پیچونه به پکې، نټونه به پکې، بولټونه به پکې.
استاد منلی که زه وایم سبا هغه ورځ ده چې کډی به باریشي، په دې کې د ادبیاتو څرک نه لګیږي. کوم سبب بیا کړي باری شي یو وزن پیدا کو او چن وزن پیدا کړي ادبی صبغه پیدا کړي یو ادبی او هنری خصوصیت پیدا کو د دغه شی وی لدی
د هم دغه شی وی دی خبرنه خود د مقابل کې انتخاب کی غدا ده چې ادب په مجرد ډول مونږ نشو مطالعه کولای هر خبره چې کیږي یو څوک کیږي دغه څوک یو تاریخ لري دغه څوک احساسات لري مونږ نشو کولای چې هغه څه دلیکل دي د دل احساسات او د دل تاریخ د دل تیر ژوند د دل هیلو د دل ناکامۍ او بیلکو په یو ډول نه یو ډول به د د شخصیت په غی کې ځان ښکاره کوي
استاد منلې هغه ځای چې ژوند نه دی هغه ته میرا وایو بیابان وایو داسې یو څه وایو دغه د نواب محبت خان دیوان مالوست نواب محبت خان خو په هندوستان کې ژوند کړی دی او دی هلته هغه ځای چې ژوند نه دی هغه ته ځنګل وایي په هندوستان کې خو ځنګلونه ډېر زیات دي د واشي حیوانات دي پکې او خلک پکې نه اوسي او د موږ په وطن کې ځنګلونه کم دي او که یې هم استفاده ځنې کوو ارتباط سره لرو او دشتې ډېرې دي میرې ډېرې دي او که څوک یوازې غواړي واوسي له جامې ترڅ شي نو باید میرې ته لاړ شي نو دغه د محبت خان تجربه په افغانستان کې چې څوک اوسېدلي دي هغه نه ده کړی نو تاسو وایئ چې په فورمالیزم چې انتقاد کیږي هغه وایي چې د دغه سړي د خپلې تجربې او خپل خیالاتو خپل ژوند هم په دغه اثر کې دخیل دی نو هغه به څنګه تباسي
بیخ هم دغه خبره ده چې یوازې اشکال کفایت نه کوي په ادبیات کې هم خبرې وکړلې راځئ چې لږ د ادبیات نه ووځو موسیقي څه شی دی موسیقي یو لړ غږونه دي دغه غږونه د یو لړ الونه راوځي که هم دغه الې زما لاسته راشي هغه غږونه چې د دینه راوځي تاسو به په هر نوم کېدی مګر د موسیقي نوم به پې کې نه دی مګر که هم دغه الې د موسیقي د استاد لاسته ورشي هغه ته ډېر خوندور شی جوړ کی
استاد منلې یو مشهور جمله ده وای هنر یعنی طبیعت جمع انسان مطلب دا دی چې واقعیتونه خو موجود دي خو که واقعیتونه باندې دی یو چا عاطفه دی یو چا هغه د زړه دربا دی یو چا هغه خپل حالات او کیفیت هم شامل کو نو په هنر بدلیږي او که تنها شکل ته ګوري شکل په حقیقت کې موجود دی نو تخنیک موسیقي نوټونه لري د موسیقي د نوټونو لمخې زه ممکن دا زکه مچې خاص نغمه وشخوم خو زما ولا بس ما لاتفې سره ملګری تاسو چې غوې هغه بس تاسو لاتفې سره ملګری دغه شی دی یعنی فورمالستان په نظر کې نه
فورمالستان دغه شی په نظر کې نه نیسی
دغه عاطفه پکې نه شامل ای
لبل لوري د اثر د ایجاد شرایط په نظر کې نه نیسی ک بل هنر تلار شو د انځورګری هنر ته انځورګری څه شی دی د کرخو او رنگونو ترکیب دی هر اثر د کرخو او د رنگونو نه جوړ شوی دی کچیر یوازې کرخو او رنگونو مونږ په نظر کې ونیسو مونږ کولای شو چې د دینه زین هنری اثر راو باسو مثلا یو میوه یو ونه په کوم ډول چې رسمي دغه لپاره اصول جوړ شوی دی په ما اصول چې برابرې خپل ښکاری مګر کومنګ یو مشهور تابلو په نظر کې ونیسو د ژوکوند خنده د ژوکوند مسکا دغه تابلو په دنیا کې مشهور ده او د دې شهرت علت په دې کې ده چې وای هغه مسکا چې د ژوکوند په مخ باندې ښکاری دغه مسکا مرموزه ده ولی مرموزه ده د دې په خاطر چې هغه وخت چې لیونارډو دافنچی خپل اثر جوړاوه د یوازې لیزا په نظر کې نه ونیوالی لیزا یو دوشکلانه خزوه میړې درلوده په خار کې ژوند کاوه مګر یوازې د په نظر کې نه ونیوالی لیونارډو دافنچی ورسره د خپل مور زینی د چيري خصوصیت یو ځای کړی دی یو زینی خپل د چيري خصوصیت ورسره یو ځای کړی دی لیونارډو دافنچی همدارس هغه جال چې د خزر په سر کړی دی په هغه کې د خی چې د خزر په هغه وخت کې شتمنه و ځکه چې په ایتالیا کې به خزر شتمنه شو یو شفاف جال په سر اچاوه دا ټول هغه څه دي چې په دې اثر کې شته او کچیر زدي ته فکر و نه کوم نو دغه اثر په ټوله محتوا باندې نشم پویدلې نو د اثر د ایجاد تاریخ د اثر په خوله او نه خوله باندې هم اغیزه لري دا ټول هغه انتقادونه دي چې په فورمالیزم باندې کېږي یعنی فورمالیزم که دا وایو چې یوازې د کمونیستي ایدیالوژي لخوا غندل شوی دی دا به یو ډول ډېر عجولانه قضاوت وي د فورمالیزم په هکله ډېرو کره کتونکو د هنرونو کره کتونکو نظریات وړاندې کړي دي او په هغې سره یې مخالفت کړی دی
استاد منلی که راسو افغانستان ته په افغانستان کې یا په پښتو ادب کې یا زموږ په ادب کې خو وویل شول چې موږ چې د ادب پوهنې کومې طریقې لرو کومې پوهنې لرو هغه د فورمالیزم اساساتو ته ستنیږي، په هغو پښو ولاړې دي. لیکن په شلمه پیړۍ کې په افغانستان کې فورمالیزم وغندل سو، او ځکه وغندل سو چې فورمالیزم په دې متهم سو یا په دې متهم کېدی سي چې محتوا ته اهمیت ورنکو. په افغانستان کې 10 کاله پخوا یا 40 کاله پخوا یا 40 کاله پخوا چې په ادبیاتو ډېر بحثونه کېږي، محتوا ته پکې ډېر اهمیت ورکوي. فرضاً یوه قصه ډېره بیکاره بهي، خو وایي د غریب دفاع یې کړی ده. د غریب دفاع نو که وکړي نو څه کمزوری اثر یې نو دا خو څه کومک نه کوي، هنري اهمیت خو نه پیدا کوي. یعنی که تاسې د 10 کاله پخوا افغاني نقدونه وګورئ، اکثر هم دا خبرې کوي، محتوا ته اهمیت ورکوي. حال دا چې دغه محتوا خو په مقاله کې هم راتلی سي، دغه محتوا خو په یو فلسفي لیکنه کې هم راتلی سي، دا محتوا خو ممکن په تاریخ کې هم راتلی. زه فکر کوم د فورمالیستو یو ډیر لوی کار دا و چې د یو اثر په ادبیت تاکید وکړو. یعنی که موږ په محتوا باندې تاکید وکړو نو د ادبي او غیر ادبي اثر فرق ورکیږي. که زه د چا په شعر باندې بحث کوم او وایم چې ده په دې شعر کې نه پوهېږم استعمار غندلی دی، نو دا استعمار خو په هغه کې هم غندل کیږي، په مقاله کې هم غندل کیږي. ما په خیال باندې ما په حقیقت کې په ادبیت خبرې ونه کړې، ما د دې شعر په هنر خبرې ونه کړې، په یو زمینی شمې خبرې وکړې. زه فکر کوم له دې درکه بیا فورمالیزم د توجه وړ هم دی.
فورمالیزم لکه څنګه چې موږ په شروع کې ویل، هغه وخت ایجاد شو چې د ځینو نورو مکتبونو یو لړ نظریات وړاندې کړل، او دا نظریات د خپل توجیه لپاره په خپل ځان متکی وو. فورمالیزم وغوښتل چې داسې یو څه ټولنې ته وړاندې کړي چې هغه د هر چا لپاره یو شان واوسي. یعنی د فورمالیزم لوی لاسته راوړنه دا ده چې په فکر کې یې واقعیتونو ته ځای ورکړه. یعنی هغه مادي واقعیتونه چې زما د ذهن نه بیرون وجود لري، هغه هم خپل اهمیت لري، او هغه اهمیت ته باید سړی سترګې پټې نه کړي. دوی دا کار لږ په افراطي ډول وکړه. یو څه فورمالیستان په د شلمې پیړۍ په آخرو کلونو کې رانرم هم شول. زمونږ په ټولنه کې چې فورمالیزم غندل شوی دی، زه فکر کوم چې دا دوه علت لري. یو هغه علت دی چې تاسو وایئ چې زمونږ د نوی ادب زمونږ د سیاسي حرکتونو سره یو ځای ایجاد شوی دی،
او محتوا ته ډیر اهمیت ورکړی دی.
نو په دې خاطر یې محتوا ته ډیر اهمیت ورکړی دی. مګر د دې ترڅنګ هغه ادبي تیوري چې مونږ راخستې دي او زده کړم دي، مونږ هغه په غربي کتابونو کې زده کړی دي. دا غربي کتابونه که روسیا کې لیکل شوی وو او که په اروپا کې لیکل شوی وو، خو په هر صورت د هغوی د ادبیاتو په تاریخ باندې ولاړ وو. نو مونږ چې کله هغه په خپلو ادبیاتو باندې تطبیقول، ډیر نه سره جوړېدل. مونږ دغه مفاهیم کټ مټ را نقل کړي دي او خپل کړي نه دي.